ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت څارون په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري د نورستان والی تور لګوي چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي وسلوال طالبان تمویلوي. په دې اړه په راپور کې به د وکیلانو خبرګون هم واوري. حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی صفي الله ستانکزی د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. په یو بل خبر کې اور چې د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د شمی پروګرام د موافقې په اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له حمله وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر شر د راډګیرنی او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړې ده. په دې حمله کې او افغان پولیس ووژل شول او لس نور د دریو ملکانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې روسیه به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د نورستان چارواکي او خلک په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم تیر ورځ په وانت وایګل ولسوالي کې وویل چې په ولسي جرګه کې د نورستان استازي طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکوي او د هغوی د پیاوړي کېدو لامل کیږي.
ما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده. هغوی ټیکهداران دي، د دې لپاره چې صرف ټیکې واخلي. همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړي.
په وان ټرایګل ولسوالي کې ګڼ شمېر خلکو هم د سرپرست والی خبرې تایید کړې او ویل چې وکیلان طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورکوي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان وکیلان دا تورونه ردوي او وایي چې په دې اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د خار ماستر پلان په لاند وخت کې تطبیق کړي. سید سعادت منصور نادری تیر ورځ په ګردیز کې خبري غونډې ته ویل موږ په لاند وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د خار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې ده. د خار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالیو لپاره به طرحه شوی پلان هم عملی کړي. په عین وخت کې د خاري پراختیا وزیر ویل تر اوسه په پکتیا کې د خونکو لپاره یو نمره ځمکه هم نه ده توزیع شوې چې دا د منلو نه ده. د پوهنې وزیر سره په کابل کې د ستونزو شریک کړي. خوپنګ دې راتلونکي کې خونکو ته د زمکو د ویش لړې پیل شي. نو د افغانستان خبرونه او په پای کې هم په مخړې د بهرنۍ سره د بایټا یو امریکایي ډالر اته شپېته افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغاني 50 پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ لس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ شپېته پوله، زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه او دیرش افغانۍ. به هم خرغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. ښاغلی کیری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریاکټر ویجاړولو ته خورا اورلنډ شوی ده. د همداراز ویل کله چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې ده، بندیزونه به لیرې شي. اوس داسې ښکاري چې دا کار په څو ورځو کې کیږي. ایران پرون وویل تمه لري چې موافقه به د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې تر ورځې عملي شي. لبلی خوا خغلی کیری د ایرانی چارواکو څخه مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان خوشې کړل. خغلی کیری تیر ورځ ویل لدې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی.
All indications suggest or tell us.
Military way ټولې نخې د ښکاروي چې زموږ د پوځیانو سم ساتنه شوي. دوی ته ډوډۍ رسیدلې او د خوب ځایونه ورته برابر کړیو. کله چې نن بیرته خپل وکښته او تستنیدل بیا هم له دوی سره همکاري کړي. د امریکا دوی بیړۍ د سیشن می پرسته وروتي او لنړیوالو وبو د ایران وبو ته نه وته چې ایرانی ځوکونه وګرځولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونه وي. د لاس کسانی د چهارشمې په مسپخین د لپاره خوشی کړل چې دوی قصدن د ایران وبو ته نه و داخل شوي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن 14 وشوي او سره جوخت دزې پیل شوې. پولیس وایي چې لکتر لګه یو 14 نه خای انتحاري وي. لکتر لګه شپک 14 شوي او شاهدان وایي چې درې مړی لیدل دي. یو 14 د قهوې په مشهور کافي سټارباکس کې شوې او ورسته امنیتي ځواکونو لیدل شوې چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې یو 14 د ساري نامال په نوم د پلورنځیو مخته شوې چې د انډونیزیا د پلازمینه اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړې چې لږه مرکز او د هغه لکړکیو لیري اوسي ځکه ویره ده چې ممکن هلته نوري چاودنی هم وشي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا براک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په یوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د یوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیې د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هوار شي. د کرملین په خبر پاڼه کې دې ته هم اشاره شوی چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړي. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. دوغان خبری اژانس د چهارشمې پرس خبر ورکړ چې پولیسو د اناتالیا په ښار کې یو شمیر سندونه او سیډیګان هم له هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره ارتباط درلود او له دې ډلې سره یې د لوژستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتالیا ښار کې د روسیې کنسلګری دا تایید کړ چې درې روسان نیول شوي خو د نیولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبره یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژن کې بریدو کړ چې په کلاس جرمني اتبا وژل شلو 15 نور ټپیان شول. او روسي خبر هم دا چې په تاجکستان کې ولسی جرګه پریکړه وکړه چې خلک دی تر دې ورسته پر خپل بچیانو داسې عربي نمونه نګدي چې درانه تلفظ کیږي او لنګدي خپلوانو سره دی واده هم نکوي. د تاجکستان عدلی وزیر رستم شاه مراد ویل بهرنیو نمونه په ټولنه کې بلتون راوسته. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیم زاده بیا ویل لنګدي خپلوانو سره دی واده لامل مایوب ماشمان زیګي او اوس په تاجکستان کې تر 30 کلونو په لګ عمر کسانو کې څه باندې 15000 مایوبین شته. د ولسی جرګه پریکړه مشرانو جرګه تاسو شوی چې داسې خري حل ته به هم تصویب شي او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې شي. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لاس پجه او اته دقیقې شوي تاسې زموږ غل ازادي رادیو اوري. د نورستان والی په ولسی جرګه کې د خپل ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورن کړل.
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا ته په یو طالب دې پروژو ته
په کابل کې د بریتانیا سفیر وای روسیا باید د داعش په خاطر د طالبانو ملاتړ ونکړي. د روسیې سفیر بیا وای افغان چارواکو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي.
او په افغانستان کې د ټولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د بهرنۍ پالیسي اساسي کرښې تدوین کړې دي. په خوست کې د نری رنز ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 تبرکوز په خلار لې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیزي لړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 پښنیوي پیلېږي د ماشام تر 2 بجې دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي د نورستان والی او یشمیر اوسیدونکو وای البته د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت وکیلان وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویلی شي. والی ګواښ کوي چې په کومو ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کیږي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځان باندې تورونه بولي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته ویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوې دي.
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا ته پوهه کړ طالب دې پروژو ته پوهه هم داسې نه کنه زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده
دقه دې دقه
هغه ټکی دارم دې د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوی کړي
بارود په دې باندې باندې راضي دي دوی
وته بارود په دې باندې باندې راضي دي باندې باندې راضي نو شیم په دې باندې 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 راضي زنه نور د شي نشم زغمل امنیتي نه زغمای نه شایسته تاسو د قربانی په مقابل کې طالب ته پیسې ورکم
نه خدای نه خو
والی وای په 13 کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي.
په دې 13 کلونو کې 138 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورید کې د وکیلانو په توسل باندې درته لګېدلې. 138 میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت نه یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسل مصرف شول.
هغه وای پریکړې کړي چې لدی ورسته به د دولت پیسې د ولس د خیر خیګنې د پاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي.
د دې ورسته زما پالیسی دا ده چې کوم کلی کې امن نه هلته هیڅ پروژه نه جوړه.
دغه
خبره دغه جمهور ته ویل دي جمهور نه موافقه واخیسته د دې ورسته د کوم کلی سره کوم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب تغذیه شي.
په ولسی جرګه کې د نورستان استاد مولوی احمد الله موحد به وای چې دوی هیڅ کله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه کړي. که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګیدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دي.
نو والی اوس څنګه باندې تام لګی چې دیو طالبان ته پروژې ورکړي د دې صلاحیت زنه درم چې دوی چا پروژې ورکړم ځکه زه وکیل یم چې پروژې حکومت ورکړي. اگر پروژه چې فرضاً دغه کلو کې ورکړ شوې د خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړي حکومت هغه ته پروژه ورکړي چې زما شرکت یې ما پروژه راستلې او طالب ته ورکړي. یو هم که چا ثبوت په زبردان اعدام کړو اعدام ته تیار شم. یو موضوع زه هر ځای کې حاضر دی موضوع ته چې خپل استنادي حکم ورو ده ان شاء الله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولست کار کړ دی.
خلک وای په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نمونه یې له دولت او مرستندوی ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوی یا یې کارونه په نمای کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی. خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نور ودانیو تکمیلی دو اکسونه لیگل شوی او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسولینو ترمنز ویشل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیا باید طالبان پیاوړي نکړي. کارین پیریس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي. د راپورونو لمخې روسیا شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسی چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه وخت چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغه به د همدې ډلې له خطر په امان کې نه وي. کارین پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې له خوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل. دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریج د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تیر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلې دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څیړونکو پوچ او دروغ خبرې دي. دغه روسی مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسی کېدای چې پوتین دی د تروریستي سازمان له یو لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړ چې ګواکې د دوی استازو له روسی چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیا یو لاغو هیوادونه ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي، کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 میله کلاشونکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
په همدې حال کې په کابل کې د روسیې سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د جنوري په 13مه په کابل کې د سولې په اړه دوهمه غونډه جوړ شي. لومړی یو روانه اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ جوړ شو. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي برسیال سره وکتل. د دې لیدنې کتنې د جزئیاتو په اړه احمد شبر د ملي امنیت شورا له ویاند تواب غورزنګ سره ژغیدلی او لومړی د پښتنه ترې کړې چې په دې کتنه کې پر کوم موضوعاتو خبرې وشوې. تواب غورزنګ په ځواب کې وویل،
افغانستان کې د روسیې سفیر ښاغلي الکساندر مانتیتسکی د ملي امنیت سلاکار د لومړي برسیال ښاغلي سلیمان کاکړ سره خبری روسی سفیر افغانستان کې د سولې د تامین لپاره افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
مخکې چین ژمنه کړې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې په خپل مرسته وکړي. آیا د روسیې سفیر داسې یو وړاندیز وکړ چې روسیې هم دې ته چمتو ده چې مرسته به وکړي؟
په دې لیدنه کې ډېر ارتباط خبرې نه دي شوې. ولې افغانستان د حکومت ګډون څلور جنبه مذاکره سولې د خبرو شروع لپاره انجام شول په اسلام آباد کې او بل پړاو په کابل کې دې مذاکرات همت وکړه او زمنن د سولې د تحکیم او سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او د افغانستان د حکومت د پالیسۍ څخه د خپل هیواد ملاتړ یو ځل بیا پړاو.
روسیې له افغانستان سره د یو شمیر سپکو وسلو د ورکولو ژمنه کړې وه. دا موضوع یاد شو چې دغه وسلې به کله افغانستان ته سپاري. دا په زرګونو کلاشینکوفونه چې روسیې ژمنه کړې وه،
هغه لس زره میله کلاشینکوفونه چې تیر کال یعنی په 2015 کال کې د کورنیو چارو وزیر د سفر په مهال افغانستان ته د هغه هیواد د خوا د افغانستان سره مرستې ژمنه شوې وه، هغه به روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په اوږدو کې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورسېد.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ چې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
سلام سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرشي د لومړي ځل لپاره تدوین شوي او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي. د پرون د هیواد د اساسي قانون د اونۍ د لمنځلو په غونډه کې وویل د دې کرښو مسوده په علمي او هر اړخیز ډول جوړه شوې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. خاغلی ربانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د ونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوه او د تصویب لپاره به ولسی جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهاد
بهرنی چار وزارت خوش دی چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په علمی توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لومړي ځل لپاره جوړ او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسوده پر چمتو کولو تاکید کړی دی. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو ترمنځ تړونونو او د همکاریو د اړیکو ټینګولو ځینې افغانان اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکاریو په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرخو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کرخو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسیون مرستیال ګلپاچا مجیدی په دې اړه وایي
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دا کار نه ده کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلي کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولې وي. ځینې تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ولسی جرګه د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې هرکلی کوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ د خلکو استازي خبر وساتي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله مند کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومي خبرې اترې کیږي باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. لدې یو ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغه غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي.
د شارجه رونی وزیر له یو پلاوی سره چې پکتیا ته تللی و ژمنه وکړه چې د ګردیز ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره به تفصیلی پلانونه عملی کړي. په دې اړه د داوود تپان راپور واوري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالیو لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوی راتګته دار کلی تر څنګ یاد کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار او ولسوالیو پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا لیدل کیږي چې نوې طرحې او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ ماستر پلان انکشاف وکړي او هغه زوړ ماستر پلان ته دوی توشیح ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همدا اوس یې وظیفه ورکړله خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي دي. دې سره به څنګه کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د مهاجرینو دې سره به څنګه کې عام وروسته د شهدا او د پاره چې کوم شهرکونو به کار دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړي.
نوموړي دام زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پا پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مهاله په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څخه به دا وي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
چې ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شهر ګردیز کار میکنیم.
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توزیع شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي کې استادان د شهرک توزیع شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کارونه زیات
صحبت میکنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نموری بده تنگار وکر در خر پراختی و در ولسواله در خر گوت در تفصیلی پلانونو پا تدبیق که با در ولیتی در پا همکاری دیر زیاد کار وکری او خلق با هم سرمایه گزاری تا واحد سوی.
آزادی رادیو لون ترو و رزی پاونه که
په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره شوې او پیښې 50% زیاتې شوې دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل رالېږلی راپور واورئ.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلې چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزادۍ راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه شپږ سوه یوشت بلغم مثبت سري پېښې وې. همدارنګه په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سري پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلله. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ لشر تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یوه زنانه وه هغه هر وخت پټوهېدله، نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، تبه به یې سره به خروش کبي لرلو. میرولو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې، یعنې ورسته بس ټي وي پکې ووتو، بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوایي وړیا ده، بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي، دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د نورستان چارواکي او خلک په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ورسته لدی چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقه پر اساس خپل کلیدی ژمنې پوره کړي، خای په راتلونکو څو ورځو کې دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا کې نن 14 وشي او سره جوخت ډزې پیل شي. پولیس وایي لکتر لګ شپږ 14 شي چې وایي انتحاري حمله ده. او په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوې دي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو مخ تر دې د ټولنیزو رسنیو کمیسون فعالیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس خپلواک صافي پرون خبريالانو ته وویل د کمیسون د کړنلاري په اساس به هڅه وکړي چې د خبرونو اړوند ستونزو ته توجه وکړي او محتویات د خلکو او هیواد په ګټه وسرخي شي. په دیاله د خان محمد سیم راپور واوري.
کسه هم افغان خبريالان او د رسنوي کارکونکو وایي چې اوس هم د مسلکي کارونو پر مهال لګنو ستونزو سره مخ دي. خو د ټولنیزو رسنوي نوې فعال شوی کمیسون وایي چې هڅې به تیز کړي د خبرونو اړوند ټول مسلکي ستونزو او نیمګړتیاو ته رسیدګي وکړي تر څو دغه خبرونو محتویات د ټولنې په ګټه وي. د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د کمیسون کړنلاره، دندې او تشکیلات روښانه کړل. خاغلی صافي وویل هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو او رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه ورته رسیدګي نه ده شوې وڅېړي او اواری ته د حکومت د اړوند ارګانونو په مرسته لارې چارې ومومي.
د دې کمیسون یو دنده ده چې له دې وروسته به د ژورنالیستانو له حقونو نه د قانون په چوکاټ کې په کلکه حمایت او ملاتړ کوي. کمیسون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي، که په کوم ځای کې ستونزې خپل نظریات او مشورې ورسره شریکې کړي، که په خپله رسنۍ کوم ملاحظې لري، کوم مرسته ته ضرورت وي، کمیسون ته قانون په حدودو کې پوره پوره مرسته کولی شي.
د کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیسیون و غړی لري چې د بیلابیلو مدني او د ژورنالیستانو د ټولنو په مرسته ټاکل شوی دی. مسؤلینو د یاد کمیسیون کړنلار چې په 15 فصلونو کې ترتیب شوی هم بیان کړه. د کمیسیون په کړنلار کې راغلی چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو سرنګوالې هم وسیړي. د ټولنیزو رسنیو کمیسون په داسې حال کې د کار پیلول اعلانوي چې په خاطر دې هم یو شمیر ټولنو د رسنیو د خبرونو د معیاري کولو او د خبريالانو د ستونزو د لری کولو په مقصد ورته فعالیتونه پیل کړي دي. د رسنیو یو شمیر کارکونکي وایي چې تر اوسه هم د رسنیو په مسلکي چارو کې د ستونزو حل ته لازم کارونه نه دي شوي. افغان خبريال نسیم لالهند له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله خو ده چې دغه کمیسون په خپل چارو کې جدي ووسی.
د خبريالان د قونو سره دفاع د پاره ډېر داس کمیسټونه جوړ شوی دي، خو اکثر چې کله خبريالان دا یا ژورنالستان دا یا د رسنې کارکون کړه کوم مشکل پیښ شوی دی، د هر یو خانچی د هغه ستونزې په حل کې دوی هڅه نه ده کړې. دا چې ځانوي کمیسیون جوړ شوی دی نو زمونږ هیله ته هم دا ده هغه میړانه وښي او د خبريالانو د ژورنالستانو کومې ستونزې کوم مشکلات چې لري کوم حقونه چې تلف کېږي د ادارې د خوانې د هر خوانه چې وي هغه په دفاع کې دوی خپله ونډه واخلي.
افغان چارواکی وای لورستی او شاوخوا سوار لسو کلونو راهیسه په هیواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیتونه بې ساري دي. خود آزاد او رسنیو ټولنې وای چې په دې موده کې د رسنیو ګڼ شمیر کارکونکو د چارو پر مهال نه یوازې دا چې له ستونزو سره مخ شوي، بلکې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي او حتی وژل شوي هم دي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون وای چې د دغه ټولو ستونزو پر وړاندې به په دقت سره عمل وکړي.
خان محمد له هلمند لیکلی ولسمشر باید هلمند تراشی او حالات په خپل وګوري. له هلمند یو بل اوریدونکی نور محمد نوری هم لیکي چې ولسمشر اشرف غنی دی د سولې په خبرو کې هلې ځلې نه کوي، رد شي د هلمند وضعیت له نږدې وګوري چې څه روان دي. مظلوم نازک د هلمند له ګرمسیر لیکلی باید طالبان او حکومت اول اور بند وکړي او بیا اشرف غنی بندیان خلاص کړي نو به سوله نتیجه ورکړي. او د خاص وروزګان له ولسوالۍ څخه یوه اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی چې وایي له لوړو چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ د بازار چاره وکړي، زموږ بازار نه میاشتې کیږي چې بند دی. او اوس هم د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په باب د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستۍ کالنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه. خدای هم ویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نکړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکاره او عمومي ژبه وکاروله چې د څېړونکو په وینا دا کار په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو. د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړي، که تاسو په امریکایانو پسې راځئ موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپل لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپل وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنگي حالت، د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف څخه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله.
It's uranium stockpile and the world has avoided another war.
د هغه اسلامي سختريزي چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباہ کړای شي. د کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سختريزي ډلې پر وړاندې نظامی پوځ وګمارلای شي. که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینی ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړه به نظامی ستراتیژي پیاوړی کړي او د امریکا ژمنتیا به وشي. د 2001 کال د سپتمبر تر حمله وروسته د عملیاتو تر سره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی وو. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خدای هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نکړي. په واشنگتن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشر میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال شایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ټکر کې د مداخله نه کولو پر لور بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما اته 50 دقیقې وینا ډیرې د کورنۍ مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی شوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د ویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی شوی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخفل کوړه راځم. اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوي زما د یت سر نه وښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو داونه مو بیا هم په خبرونه کې د خپل اوریدونکو ستونزې راخسته دا اوریدونکو زموږ د هرات ولایت دی یو معلول دی په دواړو سترګو باندې نابینا دی او د ستونزې هم د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو ل ریاست سره ده لومړی په خپل دغه اوریدونکو ستونزې واورو چې ستونزې څه ده ورس بیا تر چارواکو ورشو
ورو د هرات ولایت د کوشکونی د ولسوالۍ لري څوخ د کلی څخه قاری عبد الهادی زماني معلول په دوار سترګو نه بنا
bale مهرباني وکي مشکل مو سره
مشکل نه زما ورو د مشکل نه دا غدي چې تقریبا روز کله ولن کله تقریبا د دوا کال مخکې دا شهدا معلول وزارت د ماشي مستطین کړی نو دا کال اتر زرپی ماش په اول کال خو چې وتم را ته ویل به چې ورو یا خو بیل پیسې نه دی غلی دا چې ورن ماته بیل تا کارت په نوبت نه شي بل کال په شوار له ما دا بل کال په شوار نه بلنه ته چې ورو برابر چې یاره نه ستدا پیسې ورو نه ست چې دا پنیر کال کې ورکو نو کارت په شوار له نه نه چې و چې دا وته و مو ورسم وای دا وای نه ستغه موږ به ځان له پیسې نه ستدا دی وای دی بس تر ځان تیریږي مال دا غند دا کې دا ځواني چې ورته واس دا یا دا ریاست واده دا وزارت واده بر کچیر ما دین مالولین دا نه د کرسي خدمت ګلانه کېدل نو دا وته ولاړ نو خلک ته کاپټن ورکل کول کېدل او دا غد ورکول پر بانک باندې ما ته نه راکول بار را ته چې ورو ته په نوبات کې دا بل کال په سیوار نه دا بل کال به را کنه نه نه صاف کال هم را نه کړل دا غات غات دا دو کال دا را کې دا بل کال دا نه را کې دا دو کال مخ یو کال دا پاتې دی باندې نو زه چار څور زم برابر نن سبا پر سبا بل سبا ته وځ درو ته وای چې نو څو نه کال کې دا خبره سره کوو
تاسو چاته ورغلی چاته مراجعه کړی دا خبره درته چا کړی
زه دا دراسات والا د کارکمن کې چې ناس دغه ته ورغلم دا چې دا کارتونه چې نو تاسو کومه اخلي وروره
یوازې تاسو مشکل دی او کده نور کسانو هم دغه سونځه شته
یار وروره نو ولې ته ته دغه کوم حقیقت خبره کده ته وکم نور ما ته نه دی ویلی چې زما دا مشکل ستاسو خو زما سره دغه مشکل ستاسو ما مشکل دی
bale sama da inshallah mung da charwak sar khabari ko padya da che sa sar mushkil pa da doi chawai
a khuda taala jal jal ho jura sta che yuzun da che padwa sar ge malun na dana wa ke che bal aya darama to che khudan na la takhla po che mai ba na dana insan is na sikwa la bro da da mushkil az da ne kira sar ke bro da ma de bi ula sar ke ne mus na mushkil no che was mai da la khuda che is mushkil no پیدا کولې مونږ دا ځوانې تر سره کوټه چې دا ما یې بده چې دې ما ته یو څه دا وسولې دا ما د پوهنې چې نه بعد اخ واخ دا په تیوره چې خو دې بشوي
د انصاف پلټکه
درنه اوریدونکو تاسو زموږ د دغه اوریدونکو ستونزه واوریدله همدغه ستونزه مو د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست له اغلی رئیس بصیری محمدی سره شریکه کړی دا اغلی محمدی پاړه راته وویل
پروگرام به هرات جریان داره ما بالای 15000 نفر از برسه شهدا و معلولین سفت راجستر داریم همه دیتابیس شده همه از طریق بانک پول اینا پرداخت میشه که با میدان بانک ما یک قرارداد داره وزارت
دا پروگرام په هرات کې روان دی موږ شاوخوا زر شهیدان او معلولین له ځان سره ثبت او رجستر لرو موږ له میوان بانک سره یو تړون لرو چې د دوی له لارې د پیسې ورکول کیږي چې دې کار هم زموږ اجرات شفاف کړی دي او همې د مراجعینو لپاره لارې او فاصله لنډې کړې دي او اسانتیاوي ورته برابرې کړې دي هغه ورونه چې له ولسوالۍ څخه دي موږ ورته د کالمړې روبه ځنګړې کړې ده دوی ته د بانکي سیستم له مخې فورمې ورکول کیږي چې دا بیا مسؤلیت ته ارج کیږي پدې کې بیا موږ ځند نشکولای او هغه کسان چې په اوله کې لولس ولې وسخره دي هغه ته لمړیتوب ورکوي د کال په اوله روبه کې ثبتي پیسې وي، خو د کال په وروستۍ روبه کې کله کله پیسې کمیږي. په تیرو کلونو کې موږ د شهیدانو او معلولین ټولې ورثې ته پیسې ورکړي دي. له بده مرغه سږ کال د مالیې وزارت لخوا د کار وزارت ته دغه دوسیه په ځان سره راغلې او حتی کمه رالیږل شوې، چې سږ کال موږ له 2500 څخه تر 2200 پورې د شهیدانو او معلولینو له ورثې پوروړي یو.
امسال هم ما در حدود 2000 تا 2700 اندر ما از ورثه شهدا و معلولین دقیم.
نو که دغه ورور تست درشي کیدلی شي چې تاسو ورسره مرسته وکړئ؟
هزار دفعه مشکلات نرما نادیده نمیگیریم. من یقین دارم که مشکلات معلولین بسیار زیاد است و حتی ما کمتر معلولین راجع
زرجلی موږ د دې ستونزې نادیده ننیسو. موږ پیګو چیز موږ د معلولین ستونزې ډېری دي، او حتی موږ د ولسوالیو کم کسان له ځان سره رجستر لرو. څوک چې هلته اوسیږي د مسایلو ته لاسرسی نه لري، او قانون هم موږ ته اجازه نه درکړي چې ولسوالۍ سروې کړو، خپل معلول ثبت او رجستر کړو. او زه دا منم چې ستونزې موجودې دي، او د ورور خی په اوله روبه کې فرمه نوي ډکه کړي یا څنګه. خو بیا هم موږ د پروګرام لرو چې په 95 کال کې لومړیتوب معلولین ته ورکړو. زه هم دا اوس خپل د ورور ته که زما غږاوري وایم چې رادیشي ماته او زه یې خپله کار تعقیبوم. دا ځې موږ لومړی حق لرو پرتو ولسوالۍ ته ورکوو، او له نورو هم غواړم چې راشي ځانونه ثبت او رجستر کړي. که په دې برخه کې زموږ په کارونو کې ستونزه وه نو موږ پړ یو، خو دا ستونزه زموږ په کار کې نه وه، دا د سیستم او مالیې وزارت ستونزه وه. دوسیه هغه ډول چې زموږ اړتیا او غوښتنه شوې وه موږ ته نه ده رسولې.
کم آمده و اگر آمده هم کفایت نکرده و به تاخیر هم آمده. این مشکل از سیستم بوده و مشکل از وزارت مالیه بوده که بیجر به موقع باید و اون چیزی که نیاز ما بوده خواسته شده بوده و برای ما نرسانده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی لشي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
درنو دوستانو، داوا د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. ان شاء الله چې موږ به هم د امکان تر حدا هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو سره شریک کړو او ورته حل لارې پیدا کړو. نو د ستونزو د شریکولو لپاره زموږ شمیره له ځان سره یاداش کړئ، 0992 93 90. خو دوستانو پام مو وی چې واز د یک شنبه په ورځ تاسو کولای شئ چې له موږ سره اړیکې ونیسئ. او یو بل خبره هغه دا چې دا اوریدونکو ستونزې ډېری دي او موږ سره تل اړیکې نیسي چې د دوی ستونزې ورهواري کو. ان شاء الله چې موږ تاسو شمیرې له ځان سره یاداشتو او کله چې وار را ورسېدو دې ته چې تاسو ستونزې راخلو نو تاسو سره اړیکې کیږو، تاسو ستونزې راخلو او له مسؤل چارواکو سره یې شریکو. تر بلې مو په لوی وبخونکو خدای سپارم. خاور اسولری
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمن سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او گازو ده عمومی ریاست رئیس انجینیر فرید الله شیرزای صاحب ملما ده. در ازیت منه نکم چی از نوش دعوت مومنه. لومړی سوال ته کراسو، په دې وروستۍ کې داسې راپورونه او گزارشونه نشر سو چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړي مافی نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي، او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست ته. ستاسو جواب او ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه عرضوم خپل ګرانو وطنوالو ته. زه دا خبره 100% ردوم. ګورې دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهم نامه قبلا لیکل شوی ده، او په دغه تفاهم نامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي، چې هغوی لیکلی ده چې هر څومره چې د ضروریات مواد نفتی او ګاز که د خارجانو ته ضرورت وسي بهرنیانو ته دوی کولای سي چې قرارداد وکړي د شرکتو سره او شرکتونه موظف دي چې دوی ته د امتی مواد نفتی او غاز منتقل کی چې د وزارت خارجه له خونه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته وزارت مالیه له خونه ګمرکات او تاییدات ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو مو اخلي دوی مافتی له محصول نه وزارت تجارت په دغه کار کې 1% هم نه شریک ده نه کار لري
بل چې سر زسب د یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثال نظارت وکړي د پروسیسخه هغه نفتی مواد چې افغانستان ته واردېږي مثلا د غوی کیفیت د غوی اندازه تاسو تثبیت کړئ تاسو څه مسؤلیت لري
دا څه چل ده چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نام د ادارې مستقل نورم استاندارد دا غاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده دوی لابراتوارونه لري هلته په بندرو کې مستقر دي دوی چک او کنټرول کوي ځکه چې زه چې خبر یم د خارجان او بهرنیان هیڅ چا ته وظیفه نه ورکوي چې دوی دغه تیل تست کړي حتی ادارې نورم استاندارد ته هم دوی وایشت صلاحیت نه لري مونږ بهرنیان یو مونږ خپل فوزونو ته دغه غاز او تیل منتقلو تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنټرول وکړي نو دا چک او کنټرول ادارې نورم استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه له خونه ته مرای کیږي او وزارت مالیه ته لیژوال کیږي د وزارت مالیه له خونه بیا دوی نه مافیات دي یعنی چې دوی پیسې نه ورکوي د تیل او غاز د افغانستان ته وريديږي دوی مافتی له دغه مالیه
او هغه تیل چې د افغان امنیتي ځواکونو په نامه وريديږي هغه هم د نورم استاندارد ته دره مربوطي چې دوی باید چک کړي اندازه
کیفیت 100% د هغه مسولیت دي خیزه تاسو ته اطمینان او داد ورکوم خلکو ته چې وزارت تجارت او صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسولیت نه لري دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده داس خبره نه ده چې خدای نه خواسته دلته اختلاس وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زده بند موجود وشي هیڅ خبره نه ده دا زبېخې اطمینان ورکوم داد ورکوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پښتنه وکړي هغه په دغه باره کې ډیر خطا استه رانه چوي او خلک پوښي چې دلته یو کومه نه شفافیت ده
ولې شکایت ده چې ځینې تجار د همدې نفتی مواد څخه استفاده کوي هغه په خپل مشخص ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅي وقایع داسې راپورونه تاسو لیدل
یعنی د خارجانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کیږي او بل اخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړي ورته وایي سیا قاچاق بران ورته وایي سودی بل اخره نرخ ټاکي د بازار
دا څه چل چې هر متشبث خصوصي چې دي دوی ذخایر لري دوی قرارداتیان دی خارجیان ته مجبور مکلف دي چې له هر خونه کیږي دوی تیل منتقل کی له خارج نه او راوی د بهرنیان ته توزیع کی دوی سیده دوی ذخایر شخصی لري دوی لبر نه شي د تیل او غاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کیږي خارجیان ته ما ته داس دقیق راپور نه درغړای شي د شرکتونو د کار وکي دقیق راپور زنه لرم ولې نو وزارت خارجه خونه دا تثبیتی کی چې مثلا په اروپا کې دوه مرتل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادرو ته چې دا غتی خوشی سي مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو د قانوني پروسه ده دولت له خوانه پروتوکول سوي د بهرنیانو سره دوی مافتی له دغه مالیه نه بله
کله سودې ته چې د ژمي موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او غاز ډېر ضرورت دی تاسو څه اقدامات کړی دي پر چې دا مشکل رافسي ته یو په سټه باندې
تاسو وګورئ په دغه ژمي کې یو کیلوګرام غاز 300 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خرسي په بازارو کې دغه یو شمه د کار او فعالیت د وزارت تجارت دی چې مونږ خلکو ته دات او دینان ورکو دغه ژمي چې اوس جریان لري ان شاء الله ولزم تر اخره پورې دات او دینان ورکو چې هیڅ مشکل نه پیخيږي نو د وبلن غاز او د تیل دیزل او پټرول زائد منان ورکوم چې ان شاء الله ولزم هیڅ نو مشکل خلکو ته نه پیخيږي
پینې تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري ډیر پر چې دا مشکل رافسي او څه مشکل بنره په مستقیم
په حد امکان دلته ذخایر لرو تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک باندې ده، خدای نخواسته چې دغه وبلن غاز او تیل د دوی بیا چې لولیږي بیا موږ هغه مداخله کوو بازار ته، دغه وبلن غاز به اساس رقابت، به اساس قانون اساسی رقابت سالم موږ باسو د متشبثین خصوصی سره خبرې کوو، موږ نه پریږدو چې د متشبثین خصوصی خلکو ته مشکل پیښ کړي او په هر څه تساوی چې وسی کوم پوښو چې دوی دولت او ملت سبوتاش کوي، د دوی جوازونه موږ اخلو، هیڅ چاته موږ وظیفه نه ورکو چې خلکو ته مشکل پیښ کړي، دا زموږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع له خوانه چې انشاءالله ولزیم په دغه ژمه کې دوی مطمئنه وسی هیڅ نوه ستونزه نه پیښیږي، د تیل او د ګاز له خوانه دا 100% اطمینان ده.
تاسو په دې وروستۍ کې وعده کړې وه چې د اذربایجان څخه به مقدار ګاز واردوي، وقند کار عملی شو؟
بله، و مننه، دا ډیر او ښه زیره د خلکو ته چې زه خلکو ته وایم اطمینان ورکم، په دغه یو روب کې په دغه ژمه کې مونږ یو لټون ګاز اوبلن ګاز ضرورت لرو، دا د وظیفه ورکول شو د ریاست دولت له خوانه محترم شاکری کارګر نماینده خاص رئیس جمهور ته او مشاور ارشد معاونت اول ته چې دا ورسی د کشورهای آسیای میانی ته لحق زاینه دا وکول شو چې یو لک 15000 تنه وبلن غاز هغه زاینه په اساس د قانون عقد قرارداد وکي د متشبثین خصوصي پلاس ته ورکي، دغه مزایش تاسو ګورئ چې یو کیلو وبلن غاز 301 افغانۍ فعلنده دا د عمل قرارداد چې دی چې یو لک 15000 تنه غاز د شاکر کارګر له خوانه د الته متشبثین خصوصي ته ورکول شو.
بله، یعنی د ټول د مقدار غاز څه باندې یو نیم لک یا شاوخوا یو نیم لک تنچې د ټول وارد شوی؟
نه، ټول وارد نه ده شوی، تقریبا 300000 تنه تر اوسه پورې وارد شوی ده، د تورغوندی له خوانه، د اقینی له خوانه، د ایرتانو له خوانه، بندرونو له خوانه دا وارد شوی ده. دا جریان لري، دا جریان لري، ان شاء الله لازم دا ټول رسیږي، دا یو لک 15000 تنه غیر دینه نور متشبثین خصوصي وزیر شبه تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب د خلکو ته هر وخت تقدیرنامه ورکوي او د دوی مشکلاتونه رفوی، ان شاء الله لازم چې غاز دیر روان ده، د هر بندر نه په خروار خروار غاز روان دي او مونږ هم دلته دیر غاز لرو، ان شاء الله لازم خلک مطمئنه وسی، هیڅ نو مشکل نه پیخي کې خلکو ده.
ولې یو مشکل چې کله نه کله مترکیږي غدا دی چې هغه غاز چې افغانستان ته راځي پرته په قاچاقي شکل باندې نور ملکو ته لکه پاکستان ته خاصتن وړل کیږي، په دې سکه تاسو اقدامات لرئ، څه تدابیر لرئ؟
او مننه، دا زه نردوم، دا یو نو کای رښتیا هم ده، ځکه چې په قاچاق شکل د پاکستان ته کله نه کله زیاده غاز مون د وزارت داخلي له خوانه او د وزارت د ریاست عمومي امنیت ملي نه مون زمون تقاضا داده چې دوی باید د سرحداتو ته ډیر جدي پلتنه وکړي، ځکه چې مون ته معلومات دي، مون د دوی ادارې نه ډیر مننه کوو، رښتیا هم دوی ډیر با خبر دي او ایشو ته اجازه نه ورکوي چې دا غاز یوسی، خامخا په بالونو کې کله نا کله غازی پاکستان خواته، د دې سرحدیان وظیفه ده چې مونږ هغه نه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجي وي چې 1 کیلوګرام غاز هم بهر ته ونه وزي، ځکه چې دا د خلکو سمیه ده، دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسی. نو په دغه مورد کې هم د ارګانو څخه زهیل لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجي وسی چې د بیازه مخرب خلک د غاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله، شرزه سپ دل زات مننه کوم، سلامات اوسئ.
مننه سي تاسو نه، مننه.
دا چې پټول پختنو د ځان نگران دی افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پا
پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خورت کابل دا دا خورت کابل توکړی پختنو ظلم پټو کې بل پول دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پټولو پختنو د ځان ګران دی تومره خستہ افغانستان